السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د نن ورځې په خبری مجله کې چې نن چې د اختر دوهمه ورځ ده په دې خبری مجله کې به واورئ چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد کابل ته رسېدلی او د افغانستان لویه څارنوالي د کابل د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي
په سر کې له څو مهمو خبرونو سر لیکونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ د نهایه کولو په ترڅ کې کابل ته رسېدلی دی د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړې یوازې د خپل ځان لپاره نه بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي د اوکراین او فرانسې ولس مشرانو نن له کتنې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره هیله څرګنده کړه د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډنفورد نن دوشنبه افغانستان ته ورسېد نوموړی به د هغې پوځي ستراتیژۍ نهایي عناصر سره راټولوي چې پکې د هیواد ته د نږدې 4000 نورو امریکایي سرتیرو استول هم شامل دي د راپورونو له مخې جنرال ډنفورد به د افغانستان د حکومت له چارواکو او هم د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له مشرانو او سرتیرو سره وګوري نوموړی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په پام کې ده د افغانستان د جګړې په اړه د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډیرو تروریستي حملو مخه نیول شوې ده د دې وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه در طول امی چند روز عید یعنی که امروز روز دومه
لنی که مرغ د اختر په دې ورځو کې چنن دوهمه د موږ د دښمن ډیرو فعالیتونو مخه نیول او هڅه کوي چې د اختر تر پای ته رسیدو پورې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسو خاغلی رادمنش په میدان وردو کې پلمنسکوونکو د یوې پلان شوې موټر بم چاودنې او د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د یوې ځانوژونکې حملې مخنیوی د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د پلان شوو حملو د مخنیوي بیلګې وبللې د دفاع وزارت دغه راز په یوې جلا خبر پاڼه کې ویلي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې له 40 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي افغانستان له نړیوال تروریزم سره جګړه یوازې د خپل ځان لپاره نه بلکې په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره کوي عبدالرؤف ابراهیمي دا څرګندونې نن د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې د ایورو آسیان د هیوادونو د پارلمانو د مشرانو د غونډې په حاشیه کې د روسیې د ولسي جرګې له مشر ویچسلاو وولودین سره په کتنه کې وکړې د روسیې د تاس خبری آژانس د خبر له مخې دواړو مشرانو د نړیوال تروریزم په وړاندې له رواني مبارزې سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړې ښاغلی ابراهیمي د دې یادونه وکړه چې د افغانستان ولسي جرګه او د دې هیواد خلک روسیې ته په سیمه او نړیواله کچه د یوې پیاوړې لوبغاړي په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د همکاریو د تړون په لاسلیک کېدو سره به چې اوس پرې کار روان دی د کابل او موسکو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي ټاکل شوی ده چې په سیول کې د پارلمانونو د مشرانو غونډه د سېشنبې په ورځ جوړه شي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د اوکراین او فرانسې ولسمشرانو نن له کتنې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره هیله څرګنده کړه د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن په پاریس کې په یوې ګډ خبري غونډه کې وویل چې د نورماندي فورمت یوې نوې غونډې ته سترګې په لاره دي چې د اوکراین جرمني فرانسې او روسیې په ګډون به د جولای میاشتې په لومړیو کې جوړه شي پروشنکو له ماکرون سره له خبرو وروسته ویلي چې دی دې مسلې ته خوشبین دی ماکرون ویلي چې دی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اوکراین ستونزو هواری ته ژمن دی فرانسې له جرمني سره یو ځای د منسک په تړون کې منځګړی توپ کړی چې روسیا او اوکراین 2015 کال په فبروري کې لاسلیک کړی خو له دغه تړون سره سره د اوکراین په ختیځ کې شخړې پای ته نه دي رسیدلې بریتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤولې نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي دغه اعلان چې پرون وشو هغه د غیر مسؤولو ودانیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي یوه ورځ مخکې حکومت دغو ودانیو شمیر 40 ښودلی و په بریتانیا کې په عاجله توګه د ودانیو د مسؤولیت کنټرول وروسته له هغې پیل شوی چې د لندن په ګرینفل برج کې د اور د لګېدو په پیښ کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شول او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو چینایي لیو شاوبو وروسته تر دې له زندانه خوشې شوی چې ناروغي د ځیګر سرطان تشخیص شو. دا خبره د هغه مدافع وکیل کړې ده. مو شاوپینګ نن وویل چې تیره میاشت معلومه شوه چې لیو سرطان لري او څو ورځې وروسته د روغتیایي دلایلو په خاطر وبخل شو. د ډیموکراسۍ فعال 16 کلن لیو چې د 19 کلن بند 3 کاله پاتې و، د شمال ختیځ ښار شینیانګ په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی. سمدستي نه ده معلومه چې آیا چاته اجازه ورکول کیږي چې د هغه عیادت ته ورشي. لیو چې د چین یو مخکښ زندانی سیاستوال ګڼل کیږي، په 2009 کال د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه د حکومت د ړنګېدو په هدف تنظیم شوي بلل شوي محکوم شوی و. هغه ته په 2010 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه چې دې کار د چین حکومت په غوسه کړ. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. نوي او تازه معلومات ترته وړاندې کوو. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز په کابل کې د اول افغان چارواکو سره خبري اترې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي.
امریکا فقط یو خلاقي مسولیت لمخه د افغان حکومت سره مرسته کوي. په نړیوالو حقوقي کوم مسولیت نه راځي کې امریکا سفارت سره.
افغان چارواکي په هیواد کې د نشئی موادو پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې سیمایزې تګلارې پر اړتیا ټینګار کوي. افغان حکومت له چین څخه غواړي چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې پر بحران د دریمګړي په توګه څارنه وکړي، او د حواله لارې هندوستان ته د کندهار د میوو انتقال د پاکستان بدیل کېدای شي.
دا هوایی کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوې چې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلې سوې، موږ یو بل انټرنیټ ته دي چې دغه بدیل لار پیدا شو.
په دې اړه مرکبه د نورو موضوعاتو ترڅنګ په همدې خبري مجله کې واورئ. د ازادۍ رادیو خبري مجله اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد کابل ته رسیدلی. جنرال ډنفورد له افغان چارواکو سره خبري اترې کوي، خو چې په دې بحثونو کې مهمه موضوع کومه ده په دې اړه ډیر جزئیات نشته. د ازادۍ رادیو کې زما همکار نوریاس نوری د شیوا په استودیو کې را سره ده او په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
بلې، تکل سبل کڅن چې تاسو یادونه وکړه او مخکې په خبرونو کې مو هم لاندې یادونه وکړه، د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډنفورد نن دوشنبه افغانستان ته ورسید. نوموړی به د هغې پوځي ستراتیژۍ نهایي عناصر سره راټولوي چې پکې د هیواد ته د نږدې 4000 نورو امریکایي سرتیرو استول هم شامل دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال ډنفورد به د افغانستان د حکومت له چارواکو او هم د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له مشرانو او سرتیرو سره ګوري. د راپور له مخې امریکایي پلي سمندري ځواکونه د افغانستان په تر ټولو نارامه ولایت هلمند کې د جګړې په ډګر کې بیا ښکیل شوي. په هغه ولایت کې چې د افغان امنیتي ځواکونه د کمزورتیا و نخه په ډاګه کوي، د ټرمپ اداره هیله منده چې نوې ستراتیژي د غستونزې ته ځواب ووایي. که څه هم په هلمند کې امریکایي لوړپوړي قمندان جنرال راجر تونر ویلي چې په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو خپلې وړتیاوې ښې کړي، خو هغوی په ځینو خاصو مواردو کې تر اوسه د دوی د محارب ځواکونو مرستې ته اړتیا لري. ښاغلی تونر چې له 5 کلونو وروسته بیا هلمند ته تللی او د دې ولایت له اراضي او امنیتي وضعیت سره اشنا دی، له اسوشیټد پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که دوی زیات ځواکونه ولري نو به ډېر ژر ستونزو ته رسیدګي وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان د امنیتي وضعیت د څېړلو او د نوې ستراتیژۍ د نهایي کولو په ترڅ کې په داسې حال کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د روانې اونۍ په وروستیو کې بروکسل ته لاړ شي، او تمه ده چې نوموړی به د ناتو له متحدینو سره له دغې جګړې د هغوی د ملاتړ پر دوام خبرې وکړي. ماتیس ته سپینې ماڼۍ صلاحیت ورکړی چې په دې اړه چې څه شمېر امریکایي سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده پخپله پرېکړه وکړي. د افغانستان په اړه د ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي چې ویل کېږي پر افغانستان سربیره به سیمه هم رانغاړي په پام کې ده، د جولای د میاشتې په نیمایي کې اعلان شي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې افغانستان ته د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سفر په اړه جزئیات راکول. د ازادۍ رادیو د سبا سهار په خبری مجله کې به په دې اړه تفصیل واوري چې ښاغلی دانفورد له افغان چارواکو او همدارنګه د امریکا د پاوځ له قومندانانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وايي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو د څېړنو په باب د امریکا په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو د همکارۍ هرکلی کوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په کابل کې د دې مظاهرو پر مهال د شوي تشدد په اړه کره او هر اړخیزې څېړنې بشپړې شي. د ازادۍ رادیو خبریال حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي د څېړنې په برخه کې د امریکا د تخنیکي همکارۍ له اعلان وروسته د افغانستان لوی څارنوالي وایي له هر هغه اقدامه چې له دوی سره واقعیت ته په رسیدو کې مرسته وکړي هرکلی کوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم لوی څارنوالي په خپلو چارو کې خپلواک ده، خو حقیقت ته د رسیدو لپاره باید د ټولو له تجربو ګټه واخلي. دی وی که زمونږ په چارو کې هر ډول ملي او نړیوال بنسټونه همکاري کوي مونږ یې هرکلی کوو. مونږ به عدالت او حقیقت ته د رسیدو لپاره د دوی له تجربو او نظریاتو استفاده وکړو. ښاغلی رسولی له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په کابل کې د امریکا سفارت له لوري د اختر په مناسبت په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به په کابل کې د وروستیو مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي په څېړلو کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ سره تخنیکي مرسته وکړي. په اعلامیه کې همداراز په کابل کې امریکا د ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس له قوله ویل شوي چې امریکا د مې د میاشتې د یو دیرشمې او د جون د میاشتې د درېیمې نیټې د پیښو په باب چې ګواکې زیات تاوتریخوالی پکې رامنځته شوی د منصفانه څېړنو غوښتنه کوي. په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې وروسته چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، یو شمېر کابل ښاریانو د مې د میاشتې په یو دیرشمه نیټه له دې کبله مظاهرې وکړې چې ګواکې امنیتي بنسټونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، خو وروسته دغه مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې او 12 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روانې میلادي میاشتې په درېیمه نیټه هم له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو په زور د کابل ښار د شیرپور په څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د تحسن خیمه ټوله کړه. اعتراض کوونکو ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو یې دوه تنه ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل، خو امنیتي چارواکو دغه ادعا ناسمه بللې وه. له دې ټولو سره سره د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات په مظاهرو کې د شوي تاوتریخوالي د څېړنو په برخه کې د امریکا مرسته ګټوره بولي. د ښاغلي سادات په خبره که څه هم امریکایان د نړیوالو حقوقي قوانینو لمخې مکلف نه دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي، خو د اخلاقي مسولیت لمخې باید د عدالت د پلي کولو په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي.
نو زه فکر کوم چې امریکا فقط یو اخلاقي جنبه لري او د اخلاقي مسولیت لمخې د افغان حکومت سره یو مرسته کوي، او د ملي حقوقو یا نړیوالو حقوقي کوم مسولیت نه راځي کی امریکا سفارت.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په دې مکلف دي چې د جرم پاړه په خپلواک توګه پریکړې وکړي. خدا چې د کابل په وروستیو مظاهرو کې شوی تاوتریخوالی پیچلی دی، نو د امریکا تخنیکي مرسته کولی شي په دې اړه څېړنو ته ډېر اعتبار ورکړي.
و مو اوریدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په کابل کې د حکومت پر ضد د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه په څېړنو کې د امریکا د سفارت د مرستو د وړاندیز هرکلی کوي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. د ښاغلي لارنس د څرګندونو په اړه مې د افغانستان د شخړو او سولې د جګړې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حلیم الله کوثری سره مرکه وکړه. ښاغلی کوثری، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا متحد ایالاتو د افغانستان د حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو دایا په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا وي چې د افغانستان د دولت په مخالف کې دا کوم اظهارات شوي دي. د دې یا سیاسي اختلاف چې دی مخالفتونه چې دي پر رسمیت پیژندلې، که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري. دوی فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو، یا د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو. موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو، او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړې ده چې موږ د یو تحقیقات او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او که وشي موږ حکومت خپل کوو.
نو ښاغلی کوثری فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا غوښتل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غني ترمنځ هغه کومه موافقه د وحدت ملي شي وه چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غني البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړله، او توقع بیا د هغه د ډاکټر عبدالله د ټیم دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غني باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. چې کله امریکا دا فشار راونه وسو، نو دا ذهنیت د دغو اشخاصو په منځ کې، د دغو سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیستی ده، او هغه طرف هم دا ده چې مستقیم د رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه د موقف حمایت کوي.
مګر کوثر صاحب
هم کې دی شي
اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول.
که تاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوونکي چې په کابل کې وو، دا ټول البته افغانان نه وو چې د هر سیاسي حزب نه راغون شوي او هلته یې مثلا د دولت په خلاف اشعارات کړي. شاید په اوله کې دا خبره وه، خو دا اعتراض مکمل دی دولت په خلاف شیشو هغه کړی چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی نه ناراضي او د دغو اظهاراتو نه سوء استفاده وکړل، خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف څرګند کړل.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حلیم الله کوثری ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
خبری مجله
اوري له ازادي راديو خبري مجله اوري. افغان چارواکي هله سرګندوي چې د چین حکومت باندې افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پر روان بحران د دریمګړي په توګه څرنه وکړي. افغان حکومت پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې حمله کوي، او پاکستان په دې هیواد کې د تروریستي حملو پړه پر هغو وسلوالو ډلو اچوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې فعالیت کوي. چین مخکې ویلي وو چې افغانستان او پاکستان د پخپلو اړیکو کې د بحران د حل لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. ملالی بشیر د موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان غواړي د توریزم په تړاو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د ادعاو پر اساس چین د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غونډو کې د دریمګړي په توګه برخه واخلي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. شاغلی مینپال ویل چې د ولسمشر غنی او چین د بهرنیو چارو وزیر ترمنز پر دې به حسوي دی چې یو نوی فصل رامنځته شي.
موږ تمه لرو چې یو سالیس د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت د اداو پر بنسټ باندې نظارت وکړي. نو هدف همدا دی چې موږ د دغو درخوځو ناستو لدارې غواړو شي هغه څه شي موږ د پاکستان په اړه باندې لرو شي، هغه هلته حمایت له تروریزم او د تروریزم پټنځایونه او پناهګاوي دي. د دغو اداو پر اساس باندې د چین حکومت د سالیس په توګه باندې نظارت و.
دا وروسته له هغه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د شنبه په ورځ په کابل کې ولیدل. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د درې اړخیزو غونډو د میکانیزم له طریقه افغانستان، پاکستان او چین کولای سي مذاکرات او همکاري ته وده ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې چین په بشپړه خلوص غواړي چې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې شیکړي، پر یو بل باور زیات کړي او همکاري پیاوړې کړي او همداسې ګډ خوندیتوب رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همداراز پاکستان ته هم سفر کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې پاکستان طالب سختریزو ته پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا ادعاوې ردوي. د مې میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ساتو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل شول او په نتیجه کې پر ډیورنډ کرښه دروازه د درو اونیو لپاره وتړل شوه. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ له قبایلي سیمو څخه د سخت دریځو د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. په ځانګړې توګه چین د دغه هیواد د اویغور اقلیت د مسلمانانو په اړه اندېښنه لري چې په یاد قبایلي سیمه کې سخت دریځۍ ته هڅول کېږي. د چین سنهوا خبري اجانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ وانګ وویل چې د تروریزم پر ضد مبارزه د چین او پاکستان ترمنځ د اړیکو یوه مهمه برخه ده. چین همداراز په افغانستان او پاکستان کې پانګونه کړې ده او له پاکستان سره یې د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه کې د 55 میلیارد ډالرو د پانګې ژمنه کړې ده. په 2008 کال کې د دې هیواد یوه دولتي شرکت د افغانستان د مس عینک د کان کیندلو قرارداد هم ترلاسه کړ، خو دا پروژه تر اوسه ځنډېدلې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اختر په ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر حملو مخنیوی کړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د اختر په ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د بریدونو هڅه وکړه. له کابله د محمد حدیث پردیس په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د خونړۍ روژې له تیرېدو وروسته د افغانستان دفاعي امنیتي بنسټونه د اختر په ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو د ټینګېدو خبره کوي او وایي د ځینو حملو مخنیوي هم کړی. د دفاع وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو غوښتل په اختر کې انتحاري حملې او ترهګریز بریدونه ترسره کړي، خو دې هدف ته ونه رسېدل.
پدې دوه ورځې کې په ډیر ځایونو کې دشمن غوښتي وو چې ځینې فعالیتونه سرته ورسي، اما د مونږ قهرمان ملي اردو دوی نه تر اوسه مخنیوي کړی او د افغانستان خلک د مونږ نه په ډیر ښه توګه استقبال کوي او د مونږ نه راضي دي.
ښاغلی رادمنش د میدان وردګو په ولایت کې له موټر بم حمله چې په خبره غوښتل د لمونځکوونکو په منځ کې چاودنه ورکړي او همداراز ننګرهار په غنیخیلو سوالیو کې له ځانمرګي بریده مخنیوي هغه بیلګې بولی چې وایي افغان امنیتي ځواکونه یې مخنیولې ده. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کابل خاریانو د اختر دوه ورځې په خوخی او آرامه فضا کې تیر کړي. دا چې د کابل په خار کې د امنیت له ټینګښت څخه خلک څومره راضي دي په اړه د کابل خار دوه تنه اوسیدونکي سحر الدین نوازیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کابل او یو شمیر ولایتونو کې انتحاری حملو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي په روژې میاشت کې حملې د دې سبب شوې چې امنیتي بنسټونه خپل مسؤلیتونو ته لا ډېر متوجه شي.
خو یو کار وسو چې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتو ته متوجه سول، د پارلمان، د خلکو، د بیمنی جامعې، د میډیا، د تظاهراتو په نتیجه کې خپل کارونه واقعا جدي کړل.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او خلک له امنیتي بنسټونو غواړي چې په همغږۍ د وسلوالو مخالفینو حملې دفع او د امنیت په ټینګښت کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت وای د نشئی موادو د تولید او قاچاق پر ضد اغیزمنې مبارزې لپاره یوې سیمه ییزې تګلارې ته اړتیا شته. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قائم وای باید په دې مبارزه کې د سیمه هیوادونه لا ډیره ونډه واخلي. په دې اړه جزئیات تفری بازاهر راپور کې
د افغانستان د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ټینګار کوي چې د دې پدیدې د لمنځوړلو لپاره باید د سیمې نور هیوادونو لا ډیر په دې مبارزې کې ورشکیل سي. د دغه وزارت مرستیال جاوید احمد قائم ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو پر ضد مبارزه یوازې په افغانستان پورې اړوند نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ په سطحه مبارزه غواړي. شغلی قائم وایي دغه وزارت د نشئی موادو پر ضد مبارزې پر اوسنۍ تګلارې اعتراض لري.
دا
یوې پر هغه تګلارې چې موږ اعتراض لرو سیمهیز ستراتیژي ده چې په هغه کې پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان او حتی روسیه باید پکې دخیله سي او یو سیمهیز ستراتیژي جوړه سي. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیالوي دوی په نړیواله سطحه دوی ستونزې لري. لومړی په بهرنیو هیوادونو کې د نشي موادو استعمال شي، دغه وزارت باید له هغوی سره اړیکه ونیسي، او دوهم د دې پدیدې پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو مالی مرستې دي چې د ښاغلي قائم په خبره په تیرو دریو کلونو کې د مرستې ډېرې کمې سوي دي. د زیاتوي د سیمې له هیوادونو څخه زموږ غوښتنه ده چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په تیره بیا د قاچاق کوونکو د پیژندلو، د معلوماتو شریکولو او په خپلو سرحدونو کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې جدي ګڼلو په برخه کې همکاري وکړي، څو موږ یوه ځانګړې سیمه ییزه تګلاره ولرو. په هغه صورت کې به زموږ مبارزه لا ښه او اغیزمنه وي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په باور د کوکنارو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د ناامنیو سره نږدې اړیکه لري او دا پدیده په افغانستان کې د ناامنیو تمویلوونکې بولي. جاوید احمد قایم زیاتوي که څه هم له ګاونډیو هیوادونو لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او روسیې او هم د ملګرو ملتونو د سازمان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې سره کار جریان لري، خو د دې خبره تر اوسه دوی مطلوبې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د دغه وزارت یوه سروې ښیي چې سږ کال د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په یوویشتو ولایتونو کې کرل سوي وه. په دغه هیواد کې د ناامنیو ډېرېدو ته په پام سره د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت اندېښنه لري چې ښایي سږ کال د کوکنارو د کښت اندازه ډېره سي. تیر کال په ټول افغانستان کې په څه باندې 200,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي وو چې شاوخوا 4,800 ټنه تریاک تولید شو.
ورما ورځ هندستان ته د حواله لارې له کندهار د تازه او وچې میوې صادرات پیل شول. آیا د افغانستان هند د هوایي دهلیز له لارې هندستان ته د کندهار د میوې انتقال د پاکستان د لارې بدیل کیدای شي؟ دا پوښتنه محمد صادق رشتینی د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مرستیال محمد یونس مومن سره په دې اړه د مرکې په پیل کې کړې ده.
موږ باید داسې کار ونه کړو چې یو مملکت لاسته راوړو، یوه لار لاسته راوړو، بله لار بند کړو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه د افغانستان حکومت په دې کې ژمن دی چې موږ و ټولو هغو ممکنه لارو ته چې د افغانستان په اقتصادي پرمختیا لوري لاسته راي ولرو، او نه غواړو چې د هیڅ هیواد سره، د هیڅ مملکت سره موږ خدای نه خواسته زموږ سره اقتصادي اړیکې خراب شي. دا هوایي کوریډور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوې چې په بعضې حالاتو کې به د بعضې مشکلاتو له مخې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوي، موږ یو بل انټرنیټیو تا دی چې دغه انټرنیټیو پورته پیدا سوي، دغه بدیله لار پیدا سوه چې زموږ میوې به د خرابېدو د حالت څخه راوځي، او موږ به وکولای سو په هر وخت کې چې کچېرې لارې بندې سي موږ کولای سو چې خپل صادرات د هوا څخه انتقالات وکړو.
یو مهم مسله د میوه د پیکینګ د ویل کېږي چې په نړیوال بازار کې ډېر وخت د افغانستان میوې له دې خاطره بازار نه لري.
ستاسو خبره بالکل درسته. په افغانستان کې تقریبا موږ چې د کابل د لارې صادرات وکړو په هغه کې پیکینګ ډېر منظم و. د کندهار د لارې څخه هم چون لومړی ځل و پیکینګ ته زموږ سوداګر ډېر ژمن دي، او موږ هم دا ورته ویل دي چې باید تاسو خپل پیکینګ ته او خپلې بستهبندۍ ته او د ښه کیفیت لرونکې میوه باید موږ خارج ته واستو، څو زموږ خارج زموږ میوه بازار پیدا کړي. که چیرې ښه کیفیت لرونکې میوه موږ وانستو زموږ پر نورو صادراتو باندې چې موږ یې کو پر هغو باندې ډېر ناوړه اغېزه کوي. هغه څه چې قرارداد کړو د یو ملک سره، انار مثلا په کوم اندازه انار موږ خلکو تر کو باید په هغه اندازه یې واستو. د انګور کیفیت هم حاصل کړي چې په انګور کې تاسو ته بهتر والا وځي. په کندهار کې یو د ښه کیفیت لرونکې پاپریکا شته چې هغه یاستي چې هغه کنده پروت کی چې پیو ډېر مهمه او اساسي پاپریکا دلته په افغانستان کې په لومړي ځل یې کړو چې په افغانستان کې ده، خصوصا په کندهار کې خو بيخي ده. نو موږ کوشش کوو چې دغه د لپاره د پیکینګ لپاره هم یو جلا د کندهار سوداګری درخونې لاندې یو ډېر ښه کمیټه جوړ کړو پر نظر لاندې چې هغه پیکینګ هم باید ټول چیک سي، او معلوم د مال کیفیت او هغه څه چې په میدان کې موږ لرو، په میدان کې موږ کوم اسانتیاو ته باید لاسرسي ولرو چې اوس ته دی پلاخ اوس ولول بیا هم یو څه هغه مشکلات موجود ول بیا هم مننه کوم د کندهار د محترم والی صاحب څخه، د ټولو مسؤلین څخه چې په دې ارزه کې زموږ سره خپل خاص همکاري وکړي او ټولو حمایت ته دې پروسې څخه سره کوي. بیا هم ارزو دغه د افغانستان خلک، خصوصا د لوی کندهار خلک چې دا د میوو د لپاره یو مهم اهمیتی لار ده باید ټول کومک وکي څکه پکې پیکینګ کی څپه کیفیت کی څپه ټول ارسو کې باید موږ لاس سره ورکو څو کولسو د کندهار اقتصاد په شو باندې ودرو او څنګه وکولسو خپل صادرات نور دنیا ته معرفي کو دا د افغانستان لپاره یو تلای چانس کی ارزو می دغه د افغانستان تجارت خصوصا د کندهار تجارت د دې تلای چانس څخه یو مثبته ګټه واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرسیال محمد یونس موماندوله ازادۍ رادیو سره په مرکه کې قدر منوریدونکو لدې مرکه سره د دې خبرې مجلې پای ته را ورسیدو.